درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجمل اندرته یو وار بیا هرکلی کوم په دې خپرونه کې د رازادۍ راډیوي مجله چې عموما د جمعې په ورځ په دغه وخت وړاندې کیږي هغه خپرېږي. د خپرونې زیاته برخه همدې کلتوري ادبي او فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو خبرونه او څو رپورټونه لرو، پیل له خبرونو کوو. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون د راټول عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره په بروکسل کې کتلی دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون شي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د امریکا یوه محکمه وایي په پام کې د روسي وګړي ماریا بوتینا ته چې د کرملن د جاسوسي په توګه یې خپل جرم منلی په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په بروکسل کې وو. دغلته یې د ناټو له عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره کتلی دي. د ناټو ویاندی اوانا لوګیسکو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې د ناټو متحدانو او د غوث ملاتړ د ماموریت غړو ته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د ناټو ویاندی د دې خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خغلی خلیلزاد بروکسل ته روانېدو مخکې په لندن کې وو او هلته یې له یو شمېر برطانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې خلیلزاد د اپریل تر لسمې نېټې د سفر په دې دوره کې افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته سفرونه وکړي. اخوا ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون شي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له هغه څرګندونو وروسته چې ویل د یو موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې یوازینۍ حل لاره ده، افغان حکومت ښاغلی مشل د سه شنبې په ورځ د سلام مشورو لپاره کابل ته وروغت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سپیناوي وروسته پرېکړه وشوه چې افغان سفیر بیرته خپلې دندې ته ستون شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
پاکستانی ها از موضع قبلیشان عقب نشینی کردن، بنان ما پس از بحث و رایزنی
خغلی احمدی وی پاکستانیان لخپل پخانی دریست خپشا شول، نو زکه په دې اړه لډیرو بحثونو او سلام مشورو وروسته موږ پریکړه وکړه چې خپل سفیر بیرته اسلام آباد ته د ماموریت د دوام لپاره واستو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې د صدر اعظم عمران خان خبرې غلطی تعبیر شوې دي. هرات ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې پرون مازدیګر په دې سیمه کې او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي. د ده په وینا له بده مرغه دا سیلابونه د مسلخ په ساحه کې د دوو ماشومانو د مړینې او همداراز د ښار په زیاتو سیمو او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د مالي زیانونو باعث شوي دي. د فرهاد په وینا سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو هڅې روانې دي. له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سیلابونو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون ټول څلور کسان مړه شوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د مخابراتي شرکتونو زرګونه نارجستر شوي سیم کارتونه یې راټول کړي. د دې وزارت وایان سایر ځلان د ازادۍ راډیو ته ویل دا سیم کارتونه پرون د یو کمپاین په ترڅ کې راټول شوي.
په خپله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر په کابل کې په دغه کمپاین کې برخه واخیستله چې د زرګونو سیم کارتونو د راټولونې تر څنګ د هغه اړوندو فروشاتو مرکزونو ته توصیه وکړله چې باید دغه سیم کارتونو د خرڅلاو څخه ډډه وکړي.
خغلی زلان زیاته کړه چې د دې کمپاین په ترڅ کې د کابل په دې افغانان سیمه کې د روشن مخابراتي شرکت دفتر د دې ډول سیم کارتونو د خرڅلاو له کبله وتړل شو. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې هم د نارجستر شو سیم کارتونو د راټولونو کمپاین پیل شوی دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دی. نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ د غزې په سرحد کې د اسرائیلو له یوې پوځي قرارګاه له راستنېدو وروسته په خپلو څرګندونو کې که څه هم وویل چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خو زیاته یې کړه چې د په وروستیو کې پوځ ته امر کړی چې په غزه کې پراخو عملیاتو لپاره سرتیري او پوځي وسایل چمتو کړي. پلسطینی وسلوالو د دوشنبه په ورځ له غزې څخه یو توغندی چې اوږد واټن ویشتلی شي د اسرائیلو د قلمرو خواته وتوغاوه چې تل ابیب په شمال کې پر یو کور راپریوت او و اسرائیلیانو یې ټپیان کړل. له دې وروسته اسرائیلي الوتکو هوایي حملې وکړې او پلسطینیانو هم د اسرائیلو پر جنوب ډزې وکړې. د چهارشنبه تر ورځې په نښتو کې وروسته له هغې کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړیتوب اوربند اعلان کړ. اسرائیل د غزې په ترانګه کې وضعیت په دقت سره څاري ځکه روانه شنبه په دې سیمه کې د خونړیو نښتو لومړۍ کلیزه ده. حماس زرګونه کسان چمتو کړي چې په دې مناسبت په اعتراضي مظاهرو کې ګډون وکړي. د امریکا یوه محکمه وایي په پام کې د روسیې وګړي ماریا بوتینا ته چې کرملن د جاسوسۍ په توګه یې خپل جرم منلی په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. میرمن بوتینا اعتراف کړی چې په 2016 میلادي کال کې هغه مهال چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته رسېده دې هڅه کوله د امریکا په محافظه کارو سیاسي کړیو کې نفوذ وکړي. نوموړي پرون د مارچ په 28 د واشنګټن محکمې ته حاضر شوه او قاضي میرمن تانیا چوتکان ورته وویل چې محکمه به د اپریل په 26 خپل حکم صادر کړي. بوتینا د دې جرم په خاطر تر 50 کلونو پورې حبس محکومیدای شي. هغې د پرونۍ محکمې په جریان کې خبرې ونه کړې. ماریا بوتینا خپل یوازینی جرم چې په بهر کې د نارجستر ایجنټ په توګه خیانت دی په ډسمبر میاشت کې ومانه. پر نوموړي دا تورونه فدرالي څارنوالانو لګولي او دا قضیه د امریکا د 2016 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د ونډې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر په تحقیقاتو پورې اړه نه لري. د ناټو منشي په توګه د یان ستولتنبرګ د کار دوره پرون تر 2022 کال پورې تمدید شوه. ناټو پرون د مارچ په 28 په یو خبر پاڼه کې وویل د ناټو غړي د دې ټلوالي د عصري کولو او د ټولو چارو د سمون په برخه کې د ښاغلي ستولتنبرګ د هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د ناټو واړه 9 شخړو د هغه د کاري دورې د تمدید لپاره رای ورکړي. دوستانو خبرنو ملازادی رادیو نو اوریدل دا نور خبرنو زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. لکه مخکې مو چول د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو ترې مخکې څو ریپورټونه لرو. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتی شوی چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له ماري مرستې پرته قایي دوام ونه کړي. په داسې حال کې چې د سولې خبرې جدي پړاو ته رسېدلې سیګار په یو رپورټ کې همداراز خبرداری ورکوي چې که لسګونه سره ښه روزل شوي او په ښو وسلو سنبال طالبان په سوله ییز ډول په ټولنه کې مدغم نه شي نو د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي. له دې مخکې په افغانستان کې دننه عامو خلکو په تېره خصو مدني فعالانو او سیاستوالو هم د سولې د روانې پروسې په اړه اندېښنې څرګندې کړې وي. د سیګار د رپورټ جزئیات له احمد تکل نه اورو.
په داسې حال کې چې متحد ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې چټکې کړي، د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش اداره سیګار په یو نوي راپور کې خبرداری ورکوي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته ښایي دوام ونه کړي. راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې د دوامداره سولې د ټینګښت بیه به هومره زیاته وي چې لګښت یې یوازې نړیوال مرستندویان ورکولی شي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د دې راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې که شاوخوا 6000 وسلوال طالبان په سوله ییز ډول په ټولنه کې مدغم نشي د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي، ځکه هغه طالبان چې ډیر د سولې لیوال نه دي او یا له سولې د ګټې اخیستو تمه لري ښایي بیا یا جګړې یا لوټ تالان ته مخه کړي. ښاغلی سوپکو وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې او کاري فرصتونو په برخو کې په تیرو 100 کلونو کې هیڅ کار نه دی شوی. په داسې حال کې چې تمه ده وسلوال طالبان به د سولې د یوې موافقې په نتیجه کې عادي ژوند پیل کړي. دا ښه خبره ده چې پر سیمه او اقتصادي وده یې تمرکز کیږي، خو دا وده په نوي زیږیدلي حالت کې ده. زموږ ډیر وخت او پیسې ځکه له لاسه ولاړل چې مخکې له دې مو په دې برخه کې هیڅ اقدام ونه کړ او ډیرې پیسې مو پر عبث کارونو ولګولې نه په حقیقي برخو. څو د افغانستان حکومت او اقتصاد وکولی شي د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو تمرکز وکړي، په تیره چې شاوخوا 6000 طالبان چې ښه روزل شوي او ښې وسلې لري باید د سولې د موافقې په نتیجه کې په ټولنه کې مدغم شي. سیګار په خپل نوی راپور کې هغه خطرونه را برسیره کړي دي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو د بریا او د سولې له ټینګښت وروسته ښایي افغانستان ورسره مخامخ شي. سوپکو په خپله وینا کې وویل چې پالیسي جوړونکي باید دا خطرونه له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره یې پر پلانونو کار وکړي.
What we are trying to do in this report is
هغه څه چې موږ په دې راپور کې غواړو دا دي چې احتمالي خطرونه را برسېره کړو، څو پالیسی جوړونکو فکر پرې وکړي. او اوریدلې مې دي چې ځینو پالیسی جوړونکو دا کار پیل کړی دی او کانګرس په دې اړه فکر وکړي، ځکه داسې خو امکان نه لري چې د سولې له موافقې یوه ورځ وروسته د پلانونو جوړول پیل کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 300,000 کسیز افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه یې ورونه رسیږي د افغانستان ثبات له یوه جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د سیګار راپور دا یادونه هم کوي چې د سولې له موافقې وروسته په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند بیا پیل به له افغانستان سره د امریکا د کانګرس د مرستو او د عوامو د ملاتړ د کمیدو باعث شي. سیګار خپل راپور په داسې حال کې خپروي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روانه اونۍ کې اروپایي هیوادونو افغانستان او سیمې ته د خپل سفر نوې دوره پیل کړې او تمه ده چې د طالبانو له استازو سره بیا هم په قطر کې خبرې وکړي.
ازادي راډیو لوونه تروو
د کونړ په مرور ولسوالۍ کې ولسی خلکو د سړک د بیا رغولو لپاره حشر کړی. دوی وایي دغه خام سړک به خپله ترمیم کړي، خو په اساسي توګه د پخولو غمی باید حکومت وخوري. له کونړ د روح الله انوري رپورټ اورو.
دلته د کونړ مروري ولسوالۍ په لسګونو ځوانانو، سپینګیرو او ماشومانو بیلچې او کلنګونه راخستې او د سړک ترمیم د پاره حشر پیل کړي. دوی وایي حکومت نه د سړک د بیا رغولو په خاطر زیاتې غوښتنې وکړي، خو چا یې پر غوښتنو غوږ ونه ګرولو، نو نن ځکه خپله لاس په کار شول. عبدالغفار خان او محمد اسماعیل خدمت ازادي راډیو ته وویل
کچا سرک دے ډیر وګت دین مت را تکار ونه کوله کو سپوري مخفل را وته لی وروره دا شرم کړي دی ولګي دا کانی دا کانی ولا واره
مونږه تقریبا کار کړي دی او دا 100 متر سرک نو دا سرک چې دی مونږ دا کری تر هغه د دین علاوه بر تر اسمار پورې تقریبا یبه دا 10-12 کیلومتر بیا دا شان پالیتونه بغلندې ساتو. کچرته دولت په دې باندې کارو کینو زمونږ ځوانان به دې په ځای نور کارون ته به مخه شي.
دوی وای یاد سرک د مروري شلتن او اسمار ولسوالۍ سره نخلوی او په دغه لاره په زرګونه کورنۍ پرتې دي چې د سړک د خرابوالي په وجه ټول ستونزو سره مخ دي.
زمونږ د ولس غټه ستونزه دا ده چې دا سړک خامه ده، کله چې تا بعضي مریض ته په خشي مشکلات پېښ شي نو زمونږ هغه مریض چې کله هسپتال ته رسیږي نو په ګاډي کې هغه چلته رسېدل ډېر ستونزو سره مخ شوی. یا کله نسایي ولادي مشکلات پېښ شي په کلي کې نو زمونږ هغه مریض چې ده هغه ته په وخت باندې نشي رسېدلی.
حشر کوونکی له حکومت غواړي چې یاد سرک باید ورته قیر شي او که بیا هم پرې جغل واچول شي نو د باران کېدو او د موټرو د تګ راتک سره ډېر زر خرابېدای شي.
دا غوښتنه لرو او چې زمونږ دغه سرک مونږ ته پوخ کې راته، ځکه ډېر زیات قومونه دې ته پراته دي، ډېر مشکلات سره مو مخ یاستو.
دا سرک زمونږ ډېر خراب دی، پوخ نه دی، دوړې دي، بیماران پیدا شي، زنانه کندو کفر دی.
په کونړ کې د ټولګټو چار رئیس انجینر عبدالله دورانی د چار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مروري او اسمار ولسوالۍ ترمنځ د سړک رغولو چارې روانې دي.
دا سړک د یو شرکت لخوا عملا ورباندې کار روان ده، چې د دې سړک بعضې نقطې ډېرې مشکله توګه کندنکلې سیمې دي چې هلته کمله تیږه وه او د سیند غاړه وه. په دې باندې وزارتي فایده ما چې ریاست اکاډمۍ ته هدایت ورکړی و چې دوی به جدي مراقبت کوي. تر موږ د مراقبت لاندې ده ځینې تخنیکي ستونزې لري، د هغو په اصلاح کېدو به عمل د دې کار شروع کېږي او موږ ته یې وعده راکړې ده. حتی د جلال آباد د زون د انراب مسؤول هم ما سره په ډېر هماهنګ ده چې دا کار به جدي مراقبت لاندې نیسو او دا کار به خلاصوو.
خلک وایي حشر کول په افغانستان کې پخوانی دود دی او د همدې دود په برکت به ولسونو لوی ویلې، سربندونه، سرکونه او لارې جوړولې چې نن سبا په ټولنه کې د حشر لرغونی رواج کمزوری شوی او خلک د کوچنیو کارونو د ترسره کولو دپاره هم د حکومت او مرستندویانو په تمه لاس تر زنې ناست دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
دا د ازادۍ رادیو د دوستانو اوس هم د ازادۍ رادیو مجله.
ازادۍ رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د یو نوې رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب ساسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د مانو او سپیلنې په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بنزاکت.
په فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلی د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
په زرپان کې به یو پخوانی کیسه بادشاه او وزیر واوري.
چا وویل چې هلی درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څبې او چا څه.
په ادب جام کې د دیارلسمې هجري پیړۍ شاعر نور الدین احوال اورو.
نور الدین سربیره پر سوداګرۍ یا دکانداری یو توریالی او جنگیالی سړی تیر شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د تایر زلاند نظم واوري.
ما وې که خط پرانیزم بیا به وي څه لیکلي، خدای خبر بیا به دې وي څرنګه تا خلي کلي، بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي، د لفافې د پرانستلو سره، د دغه نوي خط لیدلو سره.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی، حیران یم چې نفرت ته وزګاری خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنگینه ټولګه ده او هر پاڼه باید د مینې په تورو ښکلی شي. که چیرې ژوند بې مینې شي، نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړه شي. بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خاني لاړه شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوي نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله نننۍ خپرونه پیلوو او په سر کې له مریم توخینا د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د لیکوال چېډون کې کرکتون کې او د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د بخوانی لوی رئیس محمد زرین انزور د منځنۍ په ویاړ غونډه وشوه. یاد غونډه د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مرکز جوړه کړې وه چې پکې د هیواد یو شمېر سیاسونو ترڅنګ ګڼو فرهنګیانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مشر ډاکټر وحید الله تړون وویل چې محمد زرین انزور د افغانستان ملي راډیو تلویزیون بیرته په پښو ودراوه او د پام وړ کارونه یې پکې وکړل. د تړون په خبره چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون فلجه اداره ښاغلي انزور بیرته په پښو درولې ده او اوس په هیواد کې په شمار رسنیو کې راځي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ معین پوهان باوري د انزور پر ژوند او کارونو رڼا واچوله او نوموړی یو سترګور نقاد او څېړونکی یاد کړ. اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوي کال په مناسبت د تاریخي سندونو او خطي نسخو نندارتون جوړ کړ. په دغه نندارتون کې تاریخي سندونه او خطي نسخې د وو ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوې دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د فرهنګ او هنر معین خبرې وکړې او ویل چې نوی کال زموږ ملت ته ارزښتناک دی. د راتلونکي کال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ځینې پروګرامونو ته په اشاره سره وویل چې د هیواد خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې نمانځل په لومړیتوب کې دي. پوهان باوري د هیواد له څېړونکو محققانو او پوهانو څخه وغوښتل چې له ملي آرشیف څخه د تحقیقي انسټیټیوټ په توګه کتنه وکړي. باوري د انتخاباتو د ترسره کولو په باب هم خبرې وکړې او وی ویل چې راتلونکی کال به د افغانستان د خلکو لپاره د سولې او د شفاف انتخاباتو کال وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینی صافی په کابل کې د چین د ولسی جمهوریت له سفیر له بهرنیو هیوادونو سره د چین د دوستۍ د اړیکو له رئیس او له ملګري هیات سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په لاسیا ټینګښت او پراختیا باندې ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو او اړیکو د لاسیا ټینګښت او پراختیا په بدخشان ولایت کې د افغانستان او چین د ګډې فرهنګي ونې د نمانځنې، د بدخشان د واخان په سیمه کې د دواړو هیوادونو د لرغونپوهانو د ګډې څېړنې او د افغانستان د ژبو په باب د څېړنې په باره کې خبرې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې چینایي هیئت د افغانستان تاریخي آثار د آسیا په مدنیتونو کې له ډېرو ارزښتناکو آثارو څخه وبلل او د چین په ولسي جمهوریت کې د عینکو د مسو د آثارو د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان یو شمېر تاریخي آثار د آسیایي مدنیتونو په پروګرامونو کې چې د چین په ولسي جمهوریت کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی څرګنده کړه چې د رسمي پړاوونو له تعقیبولو وروسته به د چین په ولسي جمهوریت کې نندارې ته دغه آثارو د وړاندې کولو په برخه کې اقدام وشي.
موري ماڼو ورته لوګې کړه زیارت ته تللې چا به مخ لیدلې وینه. په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د اریایی او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلوري وغښتلي او قوي برخه ده. ځکه چې اریایی اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګې له بل هر لوګې سپېڅلی او پاک ښکاري ده، نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګې نظر ماتوي. په اریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګې لري چې مخکې له اسلام هم د ماڼو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکې له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکاري فرشتي مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
پاریایی جغرافیه کې سپیلنه یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلامه د مڼو او سپیلنو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکی له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او څېړونکی احمد ګل وایي چې سپیلنه د اریایي اقوامو هغه سپېڅلی ګیا ده چې د نظر ماتولو او مقدس ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه د تاریخ په اړه وایي
سپند ډېره سابقه لري، د موږ په ګران هیواد کې هم ډېره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم سپند تقریبا 2000 کاله د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیا ته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی، له بلې خوا به په شایي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته په اشاره سره وایي
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل لپاره د دغه دعا د سپند د پنځو پرشتونه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده. او دوی هم اسپند چی شدی پارا پا کارا و دی اشیا دی حفاظت د پاره چې د بدو سترګو نه وساتل شي او د خود پاکولو د پاره استفاده کړي.
وجیا چې د مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې سپیلنۍ او مڼو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچي نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مڼو ولې نظر ماتیږي هغه یې په اړه وایي:
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلم، هغه زه همیشه مانور ته ددا په خاطر سه نظر نیسي که دودنه که بیا نظرېږي، مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان ورباندې کیږي. ټول خلک یې کوي مانو دودی.
د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې خپل نوم رازیخی وایي چې په کور کې سپیلنۍ او مانو د مهم توپ په څیر له ځان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پانګه راچوي ترڅو لوګای وکړي.
مانو ماشومان ته د بس غټور ته نه پیګم څوک وایي نظر د څوک وایي ګناه د خو خپل قدمي کارونه کوم. ماشومان سیزلو کې مانو ورته د څوک سي مریض مانو ورته د چون د دې قدمي هم د رواجم د مور پلار سکړې موږ هم دا کار کوو.
د سپیلنۍ او مانو لوګای څه ګټه لري؟ اولې په مولس کې دومره مشهور شوی توکي دی. د پښتنه راته یونانی طبيب حاجی عرفان حقانی ځواب کړي:
خو اسپن یک نبات است کې
سپیلنی دی و داسې نبات پانی دی چې ګټه یې زیاته ده. په یونانی طبابت کې د سپیلنی لوګې د کوټی بوی ختموي. بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټی ککړه هوا پاکوي. همدارس کې چیرې په اوبو کې جوړ شي نو د پښو د درد لپاره ګټه وردی او حتی د قالینې د تارونو د رنګول لپاره هم پکار دی.
اسپن د جوش میدن کې په خاطر کې هم تارای قالین رنگ میره او از رنگ له استفاده میکنه په خاطر قالین.
د نوموړي په خبره کې چیرې سپیلنی په اوبو کې جوش شي او په اوبو ټول بدن پریمینځل شي نو له یوې خوا میکروبونه وژني او له بلې خوا جلد نرم او تازه ساتي.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی، نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغېز کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آریان په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج
بیا هم ډیره مننه آریان صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترا کې ستړي مشي.
خوشاله اوس ډیره مننه.
پښتنه دا کوم چې په ټولي نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړی درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب لمخې په لومړی قطار کې دي، هلته د ماشوم روزنه ته ډیره پاملرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روخان راتلونکو زیری ده. د ماشوم روزنه راتلونکو مشکلاتو خلاصون لاره ده. هغه ټولنه چې دوی ډیر مصرف د ماشوم پر روزنه کوي، دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنه چې د ماشوم ژوند ته، د ماشوم روزنه ته پاملرنه نه کوي، دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای شي. نو د ماشوم روزنه د لکور تر ټولنې، تر کلی، تر ولایت، له ولایت تر هیواد، په اصل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت چې دا اساس، دا بنسټ، دا تهداب پوخ کړي که خام کړي، په سمه طریقه یې کړي که په ناسمه طریقه یې کړي، دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخه کې ډیر زیات کار کړی. یعنی موږ که بیخی هغه عادي او مثال درک ماشوم ته حتی کارتونی فلم نه لر چې هغه بیخی او عادي ضرورت ده. د ماشوم چې نیتې ښوونځي ته بوځنه کتاب و کتابچه ورته واخلي، 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لرو. دا چې په کور کې مثلا موږ داسې ډېرې کړنې دي چې موږ یې ناز بولو، خو په اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاتی ده، د ده د رشد او د ده د ذهني پیاوړتیا مخنیوی ده.
همدلته زه پوښتنه کوم، دا زموږ پروګرام به اوس په ډېرو لرو پرتو سیمو کې اکثره هغه خلک موري چې هغوی بې سواده دي، هغوی حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې یوه کرخه هم کله نه ده لوستې، نو هغوی سره به پوښتنه دی چې یاره زه خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې دا لارې چارې وخوځي؟
څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا د مخکې تر دې چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي، په دې فکر وکړه چې د دې ماراتلون کې ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پښتنه ده چې تیل ځانه باید وکي او خپل ورته ځواب پیدا کړي. کله چې دې پښتنه ته ځواب پیدا کړي، تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بله مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږون تر لس کلنۍ پورې، چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي، چې دی په هر حالت کې د رشد په حال کې دی، د هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تانه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوسي، مهمه نه ده چې ته ده ته ډېره مسلکي ځواب ورکړي چې دا ماشین لري، انجن لري، تیل لویږي، بیا پیلوټ لري، بیا دا لري. که ته دومره نه پوهېږي، بیخي یو ساده کلیوال سړی دومره خورته ویلی چې دا له کابله را الوتې ده او تیل خوري، ښه چې دا تا ورته ځواب کړه. دا چې بیا تیل څنګه خوري، نورې پوښتنې ده په ذهن کې پیدا کېږي، وخت ده تم ځینې ځواب وي. بله خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ژوند سره باید آشنا کړي. مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بې نزاکتي، ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږي چې پلار شي، کله په دې افتخار کوي چې ته ماشوم لرې، نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي، تا سره پلار، ورونه یا نور خپلوان ناست وي، ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نه شي، دا له ماشوم سره تبعیض ده. یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو، اول د مشر لاس وینځي، خو ماشوم دا لزان سره داسې فکر کوي تر هغو چې دته نوبت را رسیږي، چې لکه چې ماته به د ډوډۍ کې ځای نشته. خو دا چې ته وروسته لاس وروینځې، دای در سره به ډوډۍ کېنې، دا دومره ناهیلي چې په دې تېرې، دا فصل کې د ده د ذهن او د رشد وژنه ده. په تر ټولو مخکې اول باید د ماشوم لاس وروینځي، دی کېنه او دی په دې مطمئن کې چې ته به دلته ما سره ډوډۍ خوري. ماشوم ډېر وړ ارمان لري چې په کلي کې له پلار سره په موټر، بایسکل، موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي، اما پلار دا هیله نه پوره کوي، معقول دلیل هم نه لري. یوازې دلیل به ده سره دا چې دا به مانه ولوي، کله چې پلار نه ماشوم سره یې ولې ولوي، دا بوزه بازار ته چې دی بازار وویني، ژوند وویني، په دې پوه شي چې خلک بازار ته څنګه ځي، سودا راوړي. 200 پوښتنې ده په ذهن کې دي چې دا دوکان به چېرته وایي، سودا به چېرته وایي، بوره به چېرته ایښي، شیرینی به چېرته ایښي، دا ټول ده ته وښایي. وروسته بل پړاو دا ده چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو. یو ارواپو وایي که نور مو وس نه کېده، زاړه اخبارونه واخلئ، کور ته یوسئ، پرېږدئ چې ماشوم یې وشکي، همدارې کاغذونو کړپ او کړوپ دی له کاغذ سره، دی له قلم سره، دی له ټکو سره آشنا کړي. که څه هم وایي ستاسو ماشوم لوستلی نه سي، خو د دغو ټکو عکاسي ده په خپل ذهن کې کړي. دا بله مهمه خبره ده. کله چې ماشوم ښوونځي ته ولې، ته له ماشوم نه وپوښته، ماشوم ذهنن اماده کړه. ډېر ماشومان درې موږ په کلي کې ښوونځي ته نه ځي، په ژړا ځي، په زور. په اصل کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشحاله یو چې زه اولاد لرم او د ما اولاد ښوونځي ته ځي. دا چې ته ذهنن ښوونځي ته اماده کړي، دی کله بې ښه بې بده له نورو ورونو سره ښوونځي ته ولېږي، ته ورسره کله ښوونځي ته ولاړ شي، ته په ده ښوونځی وګورې چې په ښوونځي کې ماشومان څه کوي، نو د ذهنن اماده کیږي چې د ښوونځي ته ولاړ
شي. دا مخکې دا د ناز خبره وکړه، یان چې د ناز مسله څه ډول ده. اکثره خلک چې دی په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډیر زیات ناز ورکی، هر خبرې منی،
کاش کې منلې وای، زه بیا برعکس فکر لرم. ناز نه، مثلا څنګه ناز ورکی، زه اوس درته ناز ډولونه وښیم. په کلی کې د ډیر شیرینی خوړل ناز، حال دا چې دار ماشوم په زیان ده، خو که تی وچ منه کوي، دا بیا زیاتې د ماشوم سره تدریجي دی د دې په ګټو توانونو پوهېږي چې بچو غاښونه دي خراب وي، او دار په ګیډه کې چنجي پیدا کیږي، او صحت ته دې خانه ده، تدریجي را کمک ده. یا مثلا یو پلار د ماشوم په خاورو کې لوبو ته نه پری، چې ولې دا په ما ګران د پخې چاودې کېږي، ولاس چاودې کېږي، دا په اصل کې تبعیض ده لرواني په لاره.
یعنی ماشوم باید پریښودل شي،
باید پریښودل شي، ځکه د ده د وجود محافظتي سیستم د نورو وایروسونو په مقابل کې قوي کیږي. ته دی پرېږده چې په خاورو کې لوبې وکړي، په سر خاورې باد کې، بیا راوله اوبه دي، وی وینځه، پاک که صفاک. دا بله برخه ده. بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکوو، هغه دا ده چې له ځانه نه لرې کړو، دا ماشوم بې زړه رالویږي. ماشوم کله باید ته پرېږدې چې له خپل همزولو سره لوبې وکړي، تل یې ونه څاري، ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ، 16 کلنۍ پورې څارنې ته ضرورت نه لري. د ماشوم څارنه له 1 کلنۍ پیلېږي، ځکه دی ملګری پیدا کوي، دی ټولګیوال پیدا کوي، دی کوڅې ته ځي. تر دې وروسته دی ځکه وڅاره چې د ملګري څوک دي، ښه خلک دي، بد خلک دي، په کور کې با اخلاقه دي، بد اخلاقه دي، پوچخولي دي که مادب دي، داسې وڅاره. له هغوی مه منع کوه، کوشش وکړه هماغه بد ملګري ده ته مثال کړي چې هغه ښه نه ده، خلق تی بیزاری تی باید آغاز نسی ولی لغیم باید مطلق منی نکی
پا در برخی که در مور مسئولیت زیادی که در پلان
خواه دلتا مسئولیتون مساوی دی دیموگا متاسفانه او بلا بدی داده چه پلار معشوم یوازی دی پار چه خکولی که او دی باندی او باسی دی فکر که چه دی ما مسئولیت هم داده نور ناروغی جڑا کراراول دا ټول په مور ورس دلته د ماشوم تر زیګون ورسته مسولیتونه 50-50 50% د مور مسولیت 50% د پلار مسولیت هغه مسولیتونه چې پلار لري مور نشي کوي چې مور لري پلار نشي کوي دلته د ماشوم پر روزنه کې مور او پلار 50-50% مسولیت لري چې دوی دواړه باید ماشوم پر روزنه کې پوره متوجه وو سیدی ماشوم یو هغه ذهنی دغه داده چې لمخالف جنس سره د علاقه مند لري مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري زوی بیا برعکس مور ته میلان لري د دې لامل هغه د دوی ترمنځ مشترکات لور له مور سره مشترکات لري د مشترکات د ټکر لامل پلار ته ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې د مور په پرتله ډیر تر هم نه کار اخلي زوی بیا له مور سره مشترکات نه لري اشپزخانه ته نه ځي د ګینې کوي کاری نه وینځي نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري ځکه پلار کله ورته چې ما بوټان راوړم ما څادر راکوم ما تسبیح راکوم برعکس مور بیا دا نه کوي هغه بیا یې خو میلان لري دغه میلان په رواني لحاظ منل سوی دي خو که موږ داسې کوو چې 50% لور مور ته میلان ولري 50 پلار ته 50 زوی مور ته 50 پلار ته یعنی موږ خپل مسؤلیت ادا کړو
د وروستۍ پوښتنې په توګه که چیرته د کوم وړاندیزونه او کومې برخې چې تاسو شریک کړي که دا چیرته په پام کې ونیول شي ګټې څه دي او که چیرته په پام کې ونه نیول شي زیانونه څه دي
ګټې ښه ګټې راځم دوه ګټې لري مور او پلار ته ګټه هر مور او پلار دا ارمان لري چې با تربیه با شخصیت با کرکټر اولاد ولري تر دې بل غټه ګټه نشته بی شخصیت بی ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه او د هر مور او پلار ارمان دا چې اولاد سیالو نسیای د یو ګټه شو دوه ګټه اجتماع ته موږ چې کله یو با مسولیت ماشوم زیګو پاسل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیت فرد تقدیم کړ خو که موږ یو بی شخصیت ماشوم زیګو دا سبا غل ده اجتماع ته مشکل ده دا سبا ته مثلا په نور و ناروا کارون لاس پوری که اجتماع ته مشکل ده دا نور بی ادبی که خلق ته مشکل ده نو که موږ د دې روزنې ته پاملرنه وکړه نه یوازې چې کورنۍ ته افتخار ده حتی په ځان بسیا کی اجتماع ته خیر ده ولس ته خیر ده انسانیت ته خیر ده یعنی که موږ یو با مسؤلیت بچی لوی کړی یوازې موږ ته ګټه نه ده د دې ګټه اجتماع ته هم ده وطن ته هم ده سیمې ته هم ده خلقو ته هم ده انسانیت ته هم ده
زه ډیر بې وسوم او ستانه غریبي و نشوه موږ غوښته هم خو زموږ منځ کې یاري و نشوه زه ډیر بې وسوم او ستانه غریبي و نشوه موږ غوښته هم خو زموږ منځ کې یاري و نشوه د استاد تلونه پس مې زړه راټولول نه شو ما ډیر همت وکړ خو ما نه زندگی و نشوه د دغو بیتونو خالق محمد ګل منصور دی دغه شاعري روانه ساده او عام فهمه ده او هم دا ده چې ګڼ مینوال لري منصور لاره د خیبر پښتونخوا د هنرخیز سیمې سوات اوسیدم کړي خی هم دا لامل ببی چې شعر یې هم له ښکلا مینې او عاطفې ډک دی د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له ښاغلي منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړې
فنکار
منصور صاحب که پلمړی کرا دا وای چې شاعری تم څنګه مخ کړه
شاعری داس چل چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه د هر سنا هغه جون له سلار ګوري چې هغه جون خو تیرول غواړي کنه هغه د پاره سلار ګوري ځان لا چې یاره سلار پیدا کوم چې جون وکم یاداسي نو بس دغه شانتي د ما سره هم لارې ختمې وي ټوټلی د جون لارې بندې شوې نو په شاعری مې پیل وکړ
تاسو څه وجه شوی وه چې تاسو باندې ژوند لارې بندې شوې وې څه مشکل و
نو کله چې داسې زړه په چا پورې وتړلی شي او مات شي او دنیا کې سي داسې پکې راشي که نه نو بیا لارې بندې
دې نه ښکاري چې مینه هم کړې ده
داسې چل چې مخکې و زمانه چا ته پوس وکړو چې یاره تاسو مینه کړې ده نو ما به خبره ګول ما ګول کړه که نه داسې یاره داسې او ما مینه کړې ده د وطن سره او ما مینه کړې ده خاورې سره په دې کې اوس شک نشته خو اوس دا سوز ما را سو ما را کیو شوی چې زه په دې خبر نه مونږ کوي ګم داسې ماته ښکاري چې زه کله منکرې کوم چې ما مینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاري ماته لکه چې د چا حق خورم. زما مینه کړې ده او زه مینه کوم، او زه په دغه یو نوم باندې ژوندی یم او په دغه یو نوم به مرم.
ډېر ښه منصور صاحب. منصور صاحب، که دا راته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته رامخه کړه، که هغه وجوهاتو یا لامل نه وه خو به و، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما د دې نه مخکې داسې عجیبه غوندې چل و چې ما د دې نه مخکې نه شاعري لوستې وه د شاعرانو، نه مې داسې شوق و او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبر خو ما کوه چې زه آرټسټ وم، مصور، نو دا مصور هم تخلیق کاری، لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه و، په هغې باندې یو بوټ پروت و او داسې د هغې نه اینې بهدی او که نه، داسې یو دغهغوندې تصویر ما جوړ کړی و. داسې ډېر تصویران ما جوړول، او زما خپل وړوکې دوکان هم و د پینټر آرټسټ، نو زه ډېر وړوکې هم و، شاګرد مې ډېر لوی و. نو چې کله به ګاک راغی، هغه زما شاګرد ته به وی چې استاد یې داسې داسې نه، هغه ورته ویل چې شرمندې حالات سره وی چې استاد خدا دی، نو هغه ته بیا ما سره ورځې پس بیا پوه کړو، هغه وایي ښه دا دی، نو زه خو ډېر وړوکې هم وم که نه، نو بیا هغه ما پوه کړو چې داسې مه وایه، خو بس خبره ورسره کوه که نه، ختموه سره، بیا وروسته زه دانه کار کوم. نو داسې لکه دغه فن چې کوم و څه نه څه د آرټ هغه په ما کې موجود و.
نو لکه د کلاسیکو شاعرانو شاعري تاسو نه وه لوستې دې نه مخکې؟
نه، دې نه مخکې ما داسې شاعري لوستې نه وه، او داسې داسې هم نه وه چې بد را باندې هم لګېد، داسې حالات هم نه.
تاسو په خپل شاعرۍ کې فکر ته ډېر پام کوئ، پیغام ته پام کوئ، که قالب ته، او یا هغه د تاسو په خپل شعر کې سش ته ډېر پام کوئ؟
زه خو ذاتي طور هېڅ ته هم پام نه کوم، زما چې څه په زړه باندې را علاقه وایم، که هغه د خاورې په حواله سره شي، که هغه د چا د درد احساس په حواله سره شي، که په هر څه باندې را شي. که داسې ما کوشش کړی دی چې زه په داسې یو شعر جوړ کړم پلان کې شي د انګلیشي باندې، خو زما نه دی شوی. نو ما داسې لکه دغه چې کوم دی، نو زیاتره شعر خیر زما رومان رومانی ده.
منصور صاحب، تاسو بار هم وخت تېر کړی دی، نو که دغه راته ووایي چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې د هغې شاعري څرنګه وي، او چې کله بیا مسافر شي د هغې شاعري څرنګه وي، آیا هلته شاعري غوړېږي که په خپل وطن کې شاعري غوړېږي؟ تاسو دغه تجربه شوې ده، تاسو په دغه څه ویل غواړئ چې آیا په مسافرۍ کې شاعري غوړېږي که نه په خپل کور وطن کې دننه؟
داسې ده چې په وطن کې درنه مسافرۍ پای کې داسې چلی که نه، چې په تا لږ غوندې سیز هم ډېر خلک وي، پوه شوې؟ لکه معمولی غوندې شعر یا معمولی غوندې دغه شو، هغه دومره ضرور نه وي، خو هلته مسافرۍ هغه احساس په تا غالب وي، هر څه په تا غالب وي، نو هغه معمولی غوندې خیال چې هغه په تا ډېر درون لګي او ډېر قدر باندې لګي. دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نو چې د ښه لیول شعر نه وي، نو تا له خوند نه درکوي. مسافرۍ کې تاسو ته ما وایي که نه، چې مسافرۍ کې لږ غوندې ښه خیال په تا ډېر ښه لګي، لکه چلته ستا سره صحیح نه که نه، مطلب چار سو دغه کسوک معمولی چا ذکر وکړي، نو په تا ډېر ښه لګي او تا ته ډېر ښه ښکاري چې دا مګن ډېر ښه شعر دی، داسې نو هغه داسې نه وي، لکه ښه نه وي دومره. دلته وطن کې چې دی نو چې د ښه لیول نه وي که نه، اوچت شعر نه وي، نو په تا باندې لګي نه، نو دلته کې شاعر چې کوم دی نو ښه کېږي.
منصور صاحب، که دا راته ووایي چې په خپل شعر په ژبه پښتون قام ته څه پیغام ورکول غواړي؟
خو داسې ده چې زما ډېر پیغامونه دي، خو زه اکثر یو خبره ډېره زیاته کوم چې دا خاوره چې کوم دی دوه سیزونه غواړي، یو امن غواړي، یو ترقي غواړي. دا دواړه سیزونه زه زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم زه اکثر ورکوم چې د الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی، دا سورته وایي د هغو حق نه ورکړی، چې د هغې حق تاسو نه ورکړی، نو د انسان حق تلفی به کیږي. یو دا یو بغیر د خپلې ژبې نه ترقي ډېره ګرانه ده، ځکه چې زه اکثر د ما سره د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کښېني، هغو ته زه وایم ځکه زموږ سواد د غرونو څه څه وسایل دي، په دې کې څه څه کېږي، هغو ته دا پته هم نه چې څه څه دي. خو چونکې د پښتو یا د خپلې ژبې طالب علم چې ما سره کښېنه، هغه نه تپوس کښېنه، هغه وایي دلته دا کېږي، دلته دا کېږي، دلته دا کېږي، دا ټول ورته پته وي. بل داره چې د خپلې که څوک غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دی زما په کار راشي، زما د ولس په کار دی راشي، نو هغولې لازمي ده چې د خپلې ژبې ته په خپله ژبه کې دول تعلیم ورکړي او په خپله ژبه دې پوه کړي. که داسې نه وي نو صرف د پیسو مشین به ته جوړ شي، ډاکټر به شي، ډو انجینیر به شي، ډېر غټ غټ خلک به شي، خو د چا په کار نه راځي، هغه ته د ولس په درد ویږي نه، هغه ته دغه احساس نه یو بل دی پیژني، مینه دې راولي، ورورولي دې راولي. که هر څوک چې دی مونږ یو بل وژنو، مونږ خو ټول د یو خاورې پیداوار یو، که د بری پښتونخوا یو که د کوزې، چې مونږ خپله پښتونخوا چې کوم دی نو هغه زموږ سره وسایل ډېر دي، هر څه ډېر دي که نه، خو مونږ چونکې د هغې د یو بل سره چې کوم دی نو هغه جنګ جدل او دی مونږ نه یو پرېښودي. زما هم دغه همیشه دغه پیغام چې یاره مینه وکوي او مینه وپیژنئ.
دغه منصور صاحب تاسو د سواد سره تعلق لري په دې رسو کې مونږه کتل چې په لاره پښتونخوا کې خو یو بد په لاره پښتونخوا کې یو دهشتګردي یا کار صورت وغه یو لړۍ را روانه و پښتنې و حلو زپل شو هغه نو رسو په دې رسو کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص تور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله دغه دهشتګردي یو لړۍ راغله و پښتنې و زپل بې کور شول کله پری خودل تاړ شول نو دغه حالت چې
شعر نے پی لکھ لکھوزا یہ خبر تکوں چنگا بدا سوچ کا چھ پختانہ نہ پوئے گی شعور پہ کے نشتے خدا در سلور کالو شو پختانہ دمر بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې څنګه کلمه کله کله نه مني چې عام سړی په سیاست پوه شو د خلکو د غیرو په هغه خبرو پوه شو دغه او امن نه کنن نو که سبا د پښتنو کې را روان دي نشانده اوس لکه ډیر زیات حالات ډیر زیات بدل شو نو شفق جان خو ډیر پر امید دی وسه او ډیر خوشاله هم لکه چې زمونږ یقین نه کېدو کنه چې یار دا خلک به دومره پوه شي او دوی به داسې وکړي سیاست
هغه حالت چې کوم دغه ستاسو شهیدی ځپلې وه
ډیر زیاته لکه زبا تا تسویم زبا تا تیو نظمویم لکه منگا خو زماغ یو شعرم داسیو کنه چیارا نو داسی دا چی لکه زما یو نظمو چی سچه می گتلی دی آغا بایلم قزل ده سچه می گتلی دی آغا بایلم خکاری چی وس راز دا جوندان بایلم تلاڑی بینو ما جون کا داو کم خوز بس گتم وس بس بایلم او خلق پا جنگونو کی ظلمی بایلی زپا کې د مور د غېګ واړه بایلم او صوبه د پښتون پوینو غیر ساتم صوبه د پښتون پوینو غیر ساتم صوبه د کابل د سینو بایلم او یمن سورا اوس کمه هم ولیدا یمن سورا اوس په هم زړه بایلم
اخري پښتون منصور صاحب زما دی چې تاسو په لارو باندې پښتونخوا کې دوار کې ګرځېدلې آیا د اوسنۍ د شعر د کم یو بهیر چې روان دی ځوان ځوان شاعران را ټوکېدلې دي آیا دینه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعر ښه شاعري را ټوکېږي پښتنو کې پخوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې
او بالکل ډېر ښه شاعري کېږي نن سبا ډېر ښه البته فرق ډېر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پښتونخوا شاعرانو کې د بری پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغوی له لږ سوچ په کار دی کله چې مونږ یو شی ډېر زیات چیړو که نه نو پای کې خلک بیا ننه وځي نو خو هغو ته ګناه هم نشته هلته کې زه تللم و جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې نو هلته کې څنګه چې په سوات کې جنگ ختم شو نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي د ژوند نه پریوتې دي پیس هم نه پوهېږي بس صرف سا اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د مونږ ډوډۍ خورو مونږ ګرځو سواد کی هغه شانتی خط دغه شانتی د ننګرهار تلانو د سیمه ډیر خلک پیدا کړو او ډیر خلک ما د سیولې ته چې هغه حالات زپلې دی او هغه د ژوند بلا لري تللی دی خو بس بوتان ګرځي اور په کیسه نشته نو ان شاء الله حال ته کوم ډیر خشایری کی او ډیر خمل ګری لرو او دلته هم ډیر خلک کار روان دي که خیر خلک پښتو جبه ته په نزل دومره رااله اوس پورې به شاکر صاحب موږ د پښتو لپاره کنځل وړو نو ما به ورته وي چې هغه څنګه وایي زه د پښتو لیکچرر یم نه زه چې روان یم په کالج کې نه وایي چې د پښتو هغه استاد هغه دی لاړ چې کله به تا چاته وي چې په فخر سره به ته وي چې لکه مالا پښتو نه راځي په فخر سره به وي اوس دومره شوه چې کم از کم سر ښکته کوي مالا پښتو نه راځي دا ډېر بد دی
من کاخره کې یو خپل نوی غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینوال لري هغه موږ ته وایي ډېر مننه به
زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس راله جړا نه راځي او زه څه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې دسه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی دسه خبر وم چې په ژوند کې مې بیا نه راځي مننه بل دا څه شعر نه
پل کور دتلو نمخ کے پخوانی کور ترازی دفل کور دتلو نمخ کے پخوانی کور ترازی تا
ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی زین خلق بی تپوس دزڑگی کور ترازی زین خلق بی تپوس دزڑگی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 ارمانی
کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي. دا غوی له فکری غختلتیا د ژوند د طرز او ګڼو نورو خواو خبر شي، خو دا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر ښه وړاندې کیدلی شي. د زرپاڼی په نننۍ پاڼه کې د بادشاه او وزیر یوه پخوانۍ کیسه زموږ همکار وږمه جبار خیل کوي.
وختونه پخوا د یو پاچا راج و او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران و چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هره پریکړه د پاچا پریکړه وه. یوه ورځ پاچا میوه خوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاقو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې طبیب راولئ، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپی او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست و او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دې کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزئ دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او د ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې د زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازمایي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلی یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای پر رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلی خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مغواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وې، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزګیدلې وی، ځکه چې دغه د شیر دمامې هم پام دغه اثر کې ډېری ګرمه وي. دغه د هستوګ نه پته په یقیني توګه نه معلومه، خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندري یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پیښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی. ځکه هغه په خپل د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکان او پیرنګیانو سره وي د دغه جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رانغاړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیرای اشتې بدلی هم ویل دي چې ډار مسترر په خپل سر کې تری خوخاوني کړی دي. لند دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد ده، او عاشقانه بدلی هم خوږی دي، او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتی د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتی په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نور الدین د سعد الدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی.
طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوي شاعرۍ جوهر لورای ښکاري. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
نوی خط لکه یورک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړی د خار لار پیدا. لکه یورک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړی د خار لار پیدا، یا سمندر کې بے باد بانه کشتی چتر نه لار د ساحل ور کوي په سمندر کې جزیره مومی، یا یو چټ پیغلا لشل کلونو رستا میړی راشی لزندان کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت بڅرنګوي. لسو کلونو رستا چټولی هیلی می وستل وی د زړه لکورا، زما احساس زما جذبې لناکامۍ ماتی وی. ما خپل ژوندون د چاپنون نکو، نمی بیا لارې د کوم لمر څارلې، نه تور شپې می د سحر څارلې. ټولی هیلی می وستل وی د زړه لکورا، زما احساس زما جذبې لناکامۍ ماتی وی. ما خپل ژوندون د چا په نوم نکو، نمی بیا لارې د کوم لمر څارلې، نه تور شپې می د سحر څارلې. په خوله خندل می خودنه نه په زړه ماتو مزه، د خپل ټولو ناکامیو سره دا ستړې ژوند می په خندا تیرو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانه نه راغې، خو نن چې ستا خط له ډاک خانه نه راغې، لخپله حاله بی حاله کړم. ما وې که خط پرانیزم بیا به وی سلی کلی، خدای خبر بیا به دی وی څنګه تراخلی کلی. بیا به می زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي، د لفافی د پرانستلو سره، د دغه نوی خط لیدلو سره.
لفافی د پرانستلو سرا د دغ نوی خط لیدلو سرا زما د پخو لاندې ازغی د استراب راشن شول د زړه په سیمه زلزله د درد څړکو راغله. هغه چې ما یې هیله نه درلوده ما یې په اړه فکر هم نه کوو نن ستا په خط کې هغه څه وینم په سپینه پاڼه یې د زړه انځورو خو دا انځور په قلم رسم نه و د ګلابي وینو له څاڅکو جوړ و. خدا انځور په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅکو جوړو ستا د وجود د ګلابي وینو د رنګ قربان ستا د وفا په تقدس باندې ایمان لرما للس کلونو نه لیدو باوجود د دغه ټولو فاصلو باوجود زمون په پخو کې د رواج د زنځیرو باوجود زه خبر نه وم آشنا چې ته به اوس هم زما لارې څارې چتبا وسهم زمالاری تاریخ